غوړ ډیر خورم نو دا به د زړه ناروغۍ ته تاوان کوي. سالنډي مو سره لرم، دا څنګه چل وکړو؟
به غوړ دې وخت نه تیریږي نو غوړي باید اتمن وخوري. ډاکټر صاحبان وایي چې څومره ډیر غوړ خوري هغومره به ډیر په مرضونو اخته کیږي. دا خو هر هفته موږ به دې پروګرامونه کوو.
ما علاج به څه شي؟ زه به څنګه چل کوم؟ څه شي به خورم؟
نو دا علت خو معلوم دی، نو دا دې ډاکټر صاحبان به مې یو مشوره درکړي. نو لږ لږ کم وخت دې صحت دې تاوان کوي.
بل پروګرام کې ما تاسو ته زنګ ورنه سالنډې لرم.
خو دا پروګرام زموږ اوس په سالنډې نه دی، لکن په سالنډې باندې خامخا پروګرام جوړو. خدا خدا ډاکټر صاحب افغان در سناست تاسو خبرې وکړي چې ډاکټر صاحب افغان درته څه وایي چې څنګه چاره دستا چته کغور دې دومره ډیرو خړل نو به تیګم درته امکان لري چې پیدا شي درته. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب افغان،
زه باید اشاره وکم هغه دا چې یو تعداد خلک که چیرته دوی مثلا دیقانی کارونه کوي یا د نور درانده کارونه کوي او زیات انرژي مصرفوي، په هغه صورت کې دوی کولی شي له غوړو نه استفاده وکړي. حتی له زیړو غوړو نه دوی څومره چې غوړ مصرفوي همدومره بیرته انرژي مصرفوي، کار کوي چې هغه غوړ دوی ته هیڅ ډول تاوان نه رسیږي، ځکه بیرته په مصرف باندې رسیږي او د دوی په وجود کې نه ذخیره کیږي. ولې هغه خلک چې هغه په فزیکي ډول باندې په جسمي ډول باندې زیات کار نه کوي، مثلا سپورت هم نه کوي، د یو غوړ لپاره د دې غوړو خوراک ډیر لوی تاوان رسیږي. نو دی ورته زه وایم که ته کار ډیر کوي، مثلا په کلی کې په کارونده کې په فصل کې ډیر کار کوي او په دې باندې پوهې چې زه کولی سم بیرته زیاته انرژي مصرف کړم، هغه که دا غوړ وخوري دومره تاوان نه ورته لري. اما هغه خلک چې نه ورزش کوي او نه کار کوي، د هغو لپاره سل فیصده تاوان ده.
نو دا د سیف الدین جان اوس نو صحت دې په خپل لاس کې دی، که غواړي چې صحت دې ښه وي نو غوړ راکم کړه، ورزش کوه، کار کوه، او که نه که خدای مکړه صحت ته دې پروا دې نشته نو بیا غوړ هم خوره. نو بیا غوړ خو ته وایي چې زما روزګار نه تیریږي، اما دا امکان شته که سړی کوشش وکړي. نو ډاکټر صاحب حتما دا امکانات شته دی. د مخه تر دې چې ډاکټر صاحب توانا په دې خبرې وکړي چې کوم غوړ ښه دي، او دوه اورېدونکي انتظار ایستلی دی ډېر زیات، دوی ته به وار ورکړو. مهرباني وکړئ آزادي راډیو ته له پاکستانه یو اورېدونکي لرو، خبرې وکړئ لطفا.
نو بیا د لاسو ادمه دردنه کی او چغوار اخري دا غوړ سره بس دا د لاسو ادمه درد کی دا کی رڼا پر غوړې دې درو.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړه.
زه خورتا او میر مرور ډاکټر صاحب ته سلامونه کوم. ډاکټر صاحب زما پوښتنه دا زما په دې ادرار کې دا چې کله ګلوکوز په غسترب باندې ګورم سرور مثبت ده، کنه متازه من ډیر زیات شپږ جګیږم او د ورځې ډیر زیات زما دوا مم نه راخشت کوم تکلیف هم راته نشته. دا څنګه دا شکر څومره تثبیت کیږي بیا
ډاکټر صاحب توانا؟ حتما شنونده ما منتظر هستن که حال شما میگین که خو ډاکټر صاحب افغان خو گفت که روغن زرد نخورین که کلش کلسترول است و تکلیف پیدا میکنه و این عطا سبب سنگ کیسه صفرا میشه. خیم روغن خوبش کدام است؟ امور بگین چینه و روغن خوب است کدام؟
بازم تاکید میکنم که برای کسانی که سنشان از 30 به بالا 40 به بالا هست بسیار به حد امکان کوشش بکنن که از روغن کم استفاده بکنن. هیچ نوع روغنی موجود نیست که کلسترولش خالی باشه یا کلسترول نداشته باشه، بنابراین استفاده کردن از روغن زیاد در سنین بالا مضر است، به هر نگاه مضر است، در کیسه افراد دست بالای قلب در مثلا در رگ ها که شما میفهمین رگ ها تمام وجود آدم از طریق رگ ها خون جریان پیدا میکنه، بنابراین رگ های خون آدم که تنگ شوه پرابلم های بسیار زیاد به وجود آدم خلق میشه. صرف کسانی که جوان باشه کار فیزیکی بکنه، تمرین بکنه، سپورت بکنه، میتونه به مقدار کم روغن استفاده بکنه. هیچ وقت مقدار زیاد روغن از هر نوع روغنی که باشه نباید استفاده شود. این تاکید ما است، نباید از روغن زیاد استفاده شود. باید کم روغن بخورین که هم اقتصاد ما و شما تقویه شود، هم وجود ما صحت بمانه. خصوصا سن بالا و کسانی که خودشان وجودشان شهمی است یا چاق هستند به هیچ وجه اجازه ندارن که روغن زیاد استفاده بکنن.
گفته میشه که روغنایی که به شکل جامد است بیشتر مضر است نسبت به روغنایی که به شکل مایع است. امی مسئله چقدر درست است؟
این گپ هم صحت نیست، برای ازی که در ترکیب روغنایی که مایع می باشه بعضی مواد علاوه می کنن که او به اصطلاح درجه سختیش بلند میره، یعنی به شکل مایع میمونه، اما مضریت خود داره، نقص خود داره، باید به مقدار بسیار کم استفاده شود هر روغنی که استفاده میشه.
ها، یعنی به عوض ازی که به روغن غذا را مزه‌دار بسازیم خوب است که به صحت متوجه باشیم.
صحت خود توجه بکنیم.
تشکر از شما.
زیادترین همین مرگ و میری که به وجود میایه از واسطه خوردن زیاد غذا و روغن به وجود میایه.
بر حال دکتر صاحب افغان، تاسو دغه دوه وريدونکو پختنه د مخه واوریدي. یو وريدونکو له پاکستانه ټلیفون کړي او د بلم نه پویګم زه باندې پوینه شوم دغه دوه پختنه وستا سم خدمتمن پرتی دی یادشت کړي و مې کنه ویزه به درته ویم. ویل کې مثلا یو خزه خود چې نه پویګم زه سم پوینه شوم د دې پختنه باندې چې تاسو په شوي چې لاسونو هډونه خوګيږي او نه پویګم د غوړو ډیر غوړو سره ډیریږي که څنګه داسې یو پختنه وکړه تاسو ته وضاحت شته که دغه ته اول ځواب وایي.
خبرې کولې ده وویل چې زما میرمن ده که لاسونه درد کوي او خصوصا کله چې غوړ وخوري دغه درد یې ورسره زیاتیږي. نو زه فکر کوم د لاسونو درد یا د بندونو دردونه هغه یو خاص تکلیف د روماتیزم په نوم باندې چې هغه یو خاص په وینه کې یوې معنی ته ضرورت لري په هغه کې معلومیږي. او دوم دا ده که چیرې دغه دردونه د وجود دردونه یا د خېټې یا د معدې دردونه د غوړو د خوراک سره زیاتوالی پیدا کوي، نو دا کېدای شي چې د معدې کوم تکلیف ولري، ځکه د معدې تکلیفونه ډېر زیات چې او په خپله د جګر تکلیفونه او هم دارنګه د تریخې تکلیفونه چې کله په مزمن شکل باندې دغه خپله تریخې تکلیفونه یو حاد تکلیفونه دي چې د پتن یو عمله په سړي باندې راځي یو مزمن دی. کله چې مزمن شکل باندې بدل شي دوامدار دي د خېټې خصوصا د معدې په قسمت کې او د خېټې د ښي طرف په پورتنۍ برخه کې همیشه یوه نارامي موجوده وي، همیشه نارامه یي او زړه یې ییشي، یعنی د جوشي ورته پیدا کیږي، سوزش ورته پیدا کیږي. دغه راز ولی خصوصا هغه وخت چې غذا وخوري، غوړ شیان وخوري، دوی ته دا تکلیف ډېر پیدا کیږي. دوی کولی شي عملته لنډ یو متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي چې د بندونو د درد لپاره او همدارنګه د غوړو له خوراک نه وروسته چې کوم دردونه دوی ته پیدا کیږي دا سره جلا کړي چې آیا دا د مفصلونو یا د بندونو کوم تکلیف ده او که دا د معدې کوم تکلیف ده چې د غوړو له خوراک سره زیاتوالی پیدا کوي. نو زما مشوره دوی ته دا ده چې دوی کولی شي له یو ډاکټر سره په دې رابطه مشوره وکړي، انشاءالله مشکل به خدای پاک حل کړي.
او هغه بل اوریدونکي چې ویلې زه خپله په خپل کور کې خپل ادرار معاینه کوم او ګلوکوز پکې څلور پلس دی، یعنی څلور مثبت دی، وایي چې زه کوم تکلیف هم نه لرم خو یو تشویش ورسره دی چې دا ولې داسې دی، یو لنډ معلومات که هغوی ته مو وایي.
د شکر په حساب کې به زه دومره عرض وکړم چې د شکرې ناروغي هغه څوک چې تر خپل نورمال اندازې په وینه کې شکر زیاته وي هغه درې غټې علامې لري. یو داره چې تشو متیازو ته زر زر ځي، او دوم داره چې تنده ډېره زیاته وي، یعنی ډېرې زیاتې اوبه چکي، او درېیم همدا چې ډېر زیات وږی وي، لوږه ډېره زیاته وي، د ورځې کولی شي ډېر زیات څو وارې ډوډۍ وخوري. نو که چېرې دغه اراز والایم موجود وي نو کولی شي چې دی په یو معیاري لابراتوار کې خپل شکر معاینه کړي، او کوم سټریپ چې ده وویل چې په کور کې هغه ګورم هغه کوم معیاري معاینه نه ده، او دی غل مخې چې دی څلور پلس او درې پلس او پنځه پلس معلوموي هغه په معیاري شکل باندې په پیغه باندې اعتماد نشي کېدلی. اما په لابراتوارونو کې د شکر د معاینې لپاره مخصوص معیاري ماشینونه دي، کلرومیټر په نوم باندې، الیزا په نوم باندې، نور چې هغه د پوینه کې په خالي نس باندې چې ډوډۍ نه خوړلې او همدارنګه ډوډۍ نه وروسته چې په دې کې بیا دواړه خپل نارمل حد لري او نارمل حد نه سپورت سیغه ته د شکر ناروغي ویلې شي. نو زه د دې مشوره ده چې کچیر دغه راز ولایم په وجود کې په دې ناروغ کې موجود نه وي نو ضرور نه شي د تشویش وکړي. دوم ده که غواړي چې تشویش را پسی یو معیاري لابراتوار ته لاړ شي خپل شکر دې معاینه کړي.
خا کورم ودان دغه د پروګرام اصلي موضوع چې د پتريخي کې د کاني موضوع ده د لنډي سوشي بي چلرو پدی کې کتا سو پدی خبري وکي چې چطور میتونیم که از این جلوگیری کنیم، یعنی کدام کارها میتونه که از تشکل یا پیدا شدن سنگ کیسه صفرا جلوگیری کنه. فقط یک دو سه نکته کوتاه را دکتر صاحب توانا شما بگوین و یک دو سه نکته کوتاه را دکتر صاحب افغان.
یقینا کسی که سن مساعد داشته باشه، یعنی سن بالاتر از 40 سال اوترا باشه و چاق باشه، بعد که چون زمینه مساعد داره وزن زیاد داشته باشه، باید کوشش کنه وزن خود کم بکنه، تمرین بکنه، از خوردن چربی و مثلا تخم و چیزهای سرخ کده، غذای بسیار زیاد که وزن زیاد میکنه، از اون جلوگیری بکنه.
خب یکی را فهمیدیم مثلا... بله دکتر صاحب توانا ویلی چه هغه کسان چه وزن زیاد ده کوشش دیو که چه خپل وزن کم کی، مخصوصا هغه کسان چه عمری ده سلویخ کالو ندیر ده او غوړ مواد باید کم خوری. دکتر صاحب افغان تاسو ده سنگ تسویه نوری کمی خبری دی چه باید پا پام کیونی ولشی؟
در دیرم مهمه ده چې د دې په څنګه چې منظم ورزش باید وسی او لکه جناب ډاکټر سبتوانه سی ویلي وزن باید کم سی د دې په څنګه کله چې ناروغانو ته تکلیف پیدا کیږي باید ډاکټر ته مراجعه وکړي ځکه ځینې وخت دا تکلیفونه ډیر عادي او ډیر معمولی وي او کچیر په مغه وخت باندې مراجعه وشي ډاکټر ته خپل معاینه تکمیل شي په ډیر اسانۍ سره مشکل له منځه ځي او کچیر دا په مجموعي شکل بدل شي او یا اختلاطات ورکی نور مشکلات ځینې پیدا شي د دې تداوی بیا ډیر مشکل ده
ها کورم ودان ډاکټر سیبانو معلومات ورکړل د دې لپاره چې د یو چا په تاریخ کې یا مغه سفره کې سچ ورته وي په هغه کې تیګه پیدا نشي نو ډاکټر سیبانو په دې تاکید وکړو ډیر زیات مخصوصا هغه کسان چې وي عمر د سلويخ کالونه زیات دي باید کوشش وکړي چې په ورزش باندې او فزیکی حرکتو باندې خپل وزن کم کړي او غوړ تر سوچ ممکنه وي په کم اندازه وخوري او ډاکټر سیب افغان په دې باندې ټینګار وکړو چې که مغه سر کې سوک تکلیف لري که ډاکټر ته لاړ شي نو بیا د ډیرو خطرونو مخنیوي کېدای شي
تخروزے کے سے شہدے تو بیانے نشانه نه.